السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوې دی نساج مریم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان چې بامیر تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي په دې غړې کې به د فاټا خبر پښتونخوا نور سیمو په اړه ریپورټونه واره تبصرې شننې او مرکې هم لرو نړیوالو رسنو ته کتنه هم شوې ده خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسان وژل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته روان شو او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه پښپړ خبرونه نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي په وژلو شو کې دوه شیات او کمه هزاره ګان او یو د پولیسو سرتیره دي د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزاره ګانو برید کړي او د تیختې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړي او په ځوابي ډزو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی
جہاں ہزارہ بھی اور
دا سیدہ چہ دا پاسپورٹ دفتر میں خطہ چہ ہزارہ گان او نور کسان دا پاسپورٹ دا جڑے دو لپار راجی نو حالت دا جوائنٹ سڑک لخوا وسلوال راغلی او پدی کسانو یو ڈزے کڑی دی چہ پکی درے تھنا وجل سی بھی او دوان اور جوبل سی بھی دی
شہید اور دو زخمی ہیں
د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 300 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په باچا خان سلولارې کې په ترسره شوې بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او 14 ژوبل شوي وو په پسنۍ کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي د اسلام آباد د پیمز روغتون ویانده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر سلو پورې ماشومان ورول شوي چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ وه د سویټ هومز په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشر د زمرد خان په غاړه ده په دې وړکتون کې د سوات او قبایلي سیمو ماشومان هم ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته په سفر دی نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروی لومړی وزیر ورکړې ده نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروی د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري نواز شریف په درې ورځې په ناروی کې تیروي دا په تیره یوه لسیزه کې د کوم لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ناروی ته لومړی رسمي سفر دی د افغانستان لوی سارنوالی د کابل بانک 155 تنه مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل د دې ادارې ویان بصیر عزیزی مشال لړیو ته ویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې پر اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سارنوالی لخوا خرڅ شي ښاغلی عزیزی ویل چې په هیواد کې ټولو خروالیو ته امر شوی تر څو د دغو 155 کسانو جایدادونه کنګل کړي افغان ولسمشر نږدې لس ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یو اونۍ مهلت ورکړی چې خپل حسابونه دې تصفیه کړي د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سخت دریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بلتون اعلان کړو د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي همدارنګه په جومات د برید پر مهال 21 تنه جوبل شوی دی په جاوس کې د ترسره شو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا بخنه غواړم په جاوس کې د ترسره شو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه داخستی خو په خوا پر ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوی وو د یونان د خزانه وزیر یونس واروفاکس وروسته لاغې ل خپل دندې استعفا ورکړه چې حکومت د وی نظر پوښتنې یا ریفرندم د لارې د اروپای ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوا چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. د یونان د خزانې وزیر نن د استعفا ورکولو پر مهال وویل لومړی وزیر الکساس سپراس ګڼي چې د استعفا به د اروپایي ټولنې سره د یو تړون په ترسره کېدو کې کومک وکړي. نوموړي زیاته کړه د جولای د 15 نیټې ریفرنډم به په تاریخ کې د یو ځانګړي خوځښت په نوم یادو ساتل شي چې څنګه یو وړوکی اروپایي ملت د قرضو د غلامۍ پر ضد راپورته شو. پرون د حکومت زرګونو پلویانو په سر خراتنس کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنۍ چارو وزیرانو نن په ویانا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د ویانا په یوه هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي و په خبرو کې خالص پرمختګ شوی خو ځینې سختې مسالې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی د یک شنبې په ورځ ویلي چې یو هر اړخیز تړون ډیر نږدې دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 101.5 روپې 15 پیسې او 106 روپې، یو یورو په 104 روپې 50 پیسې او 104 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او 35 روپے 40 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې او 1 روپے 80 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.15 درجې، پیښور کې 1.5 او 20 او بنو کې 1.5 او 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره نن په کوټه کې د یو برید په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان د امنیت په اړه یو کارپوه وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده، څه طریقه کار څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي.
اف ڈی ایم اے وای د خبر جنسې د باړی کمبرخیلو بر کمبرخیلو بې کور شو خلکو د ستنېدو لپاره انتظامات برابر کړی دي.
کوشش دا دی چې د اختر پورې د دې ټول بر کمبرخیلو کمبرخیلو پسې مونږ ممکنه کو دې لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په بر کمبرخیلو کې د پسې سنټروم کولو کړی دی.
د بنو سیدون کی وای ک یو خو د سخت ګرمۍ لکبل سرګردان دي، نو بل خو د بجلی لوډ شیډنګ لکبل ژوند له مشکلاتو سره مخ دي.
بل بچے جگی مد ہلگ جگی مد تنگ چھل اے گرمی نہ مڑے دے ودا حالت تا برف نہ ملاو گیڑی پخپلے پیسے بنے شائی نہ ملاو گیڑی نواز شریف مشتا نہ دا بچال
ڈاؤن نور رپورٹ نہ ہملرو لمشال ریڈیو سروس سے. مشال ریډیو تاسو ورې اوس به د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته لاړ شو. نن په کوټه کې په هدفي وژنه کې د یو پولیس سرتیري په شمول درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې دوه تنه شیا مسلک هزاراګان دي چې تر دې پیښې وروسته ګڼو هزاراګانو له مړو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج هم کړی دی. خدای نور ناصر پی ریپورت لري.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په غرمه د دغه شهر پر جوائن سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وجلي او د یوې مېرمنې په شمول دوه تنه نور یې ژوبل کړي دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمال رسنیو سره په خبرو کې وویل څلور تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو په ولسي وګړیو او پولیس سرتیري یې ډزې کړې او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. دا سیده چې د پاسپورت دفتر مخې ته چې هزارګان او نور کسان د پاسپورت د جوړېدو لپاره راځي نو هلته د جوائنټ سړک لخوا وسلوال راغلي او په دې کسانو یې ډزې کړې دي چې پکې درې تنه وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. تر دې پیښې وروسته ګڼو هزارګانو د وژل سویو کسانو له مړیو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې وکړه چې نور دې د دوی ټول وژنې ته د پای ټکی کښېښودل سي. په دې احتجاج کې شریک یو احتجاج کوون کې له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
میرا سوالیه نشان ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے
بڑے دا پښتنه ده چې لتاسو سره دومره زیات محافظان ګرځي او یوازې څلور ترهګر په دغه شهر باندې واکمنی کوي؟ ولی زه لتاسو دا پښتنه کوم چې په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه دي، پولیس دی او نورې ادارې دي چې په هر څلوردار باندې څلور څلور پولیس وال ولاړ وي، خو له هغه باوجود هم ترهګر خپل کار کوي او په تیښته کې بریالي کیږي. ولی تر دې وړاندې د اتوار په مازدیګر د دغه ښار پر باچا خان څلورلاره بیا په بمې چاودنه کې یو تن وژل سوی او شاوخوا څوارلس نور ژوبل سوي وو چې د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دواړو پیښو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ته د اتوار پرس په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور تنه وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي وو او نن بیا هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ. څیړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد د لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانی جوړوي، د دې څخه اخوا که بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټنګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تینک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده. ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثره شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څومره کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت نو د بادشاه پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فرق دا دی لومړی ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سوداګري د دې سپرهالو د کومنټ د اسمانو د مډیټ پرکړی هغه واکټن کمپلیټ دی حکومت ناکام شوی وو.
خو سیړونکو او خبريال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لړمحاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمه لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرې که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر جنسې د باړې کمبرخیلو برکمبرخیلو د ټولو قومونو د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لپاره انتظامات برابر کړي دي او د جولای 9 نه به خپلو کورونو ته لیږل شي. خو بیا د سیمې مشران وایي چې دغلته د خلکو کورونه وران شوي دي او یو شمېر اسانتیاو ته ضرورت لري باید چې د دوی دا مشکلات حل کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای 9 نیټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په 9 نیټه به شیخ ملخیل، د جولای په 8 او 9 نیټه به ونډګری او د جولای په 10 او 11 نیټه به درې پلاره قوم خپل کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14 نیټې نه تر 14 نیټې پورې با لیږل شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیا کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
انشاءاللہ مونږ کوشش دای چې د اخترا پورې د دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او الته نو دی خپل و پسې فارم او اے ټی ایم کارت په کوم په ذریعہ باندې چې دی ته 50000 روپیا ملاویږي هغه کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک ته هغه به دی خپل چې کم د پېښور فوډ هب سي هغه نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي. چون کې دي ته جوخت دي د کورونو غل د کې دي نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دي ته بارا را روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو او هغه نه پس بیا خپل او پسې فوډ الټو مخلي.
د باړې بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان پردی د خپل کبیلي د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبور تر ټول کومه آباد شي والته لاړ شي خپل روزګار شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات ته دا نه بادم شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل کله مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی تومبای دا بغاوې ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګۍ له دومره ګرځه کو ژوند ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی کارخانه دی ژوند دی دوکانونه دی روزګار لري ډیر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سے دولی شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په تر لاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړي شي.
کوم دې پاغه سیمونه ورته شي وي دي په کیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دې ګرځي دا مشکلات موږ غوښنه کړو مطالبه کو چې دا مشکلات چې کوم دې ختم کړي د دې خلکو روزګار ختم شوی دی په کار دی چې دته معاشي پکیجم ورکړي چې دلته کې لاړ شي
یا د دیویش د خیبر جنسی د باړې نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر کبیلي خلک ورته ستان شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د بنو خار اوسیدونکو وای چې یو خو ګرمي زیاته شوې ده بلخوا په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده. د خلک وای د روجې میاشت او د یخو اوبو د غسې د واورې ایست سهولت ورته نوي او دوی له دې وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د خلک وای چې د بنو د خلکو چې کومې مسئلې دي باید چې حکومت یې ورته سر تر سره هواري کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د بنوخار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاری پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سرحد خلک چې قیمت پر نیولا ده او بیا خاص کر باندې پر نیولا ده وړکې وړکې بل بچې چې قیمت خلک چې قیمت تنگ شل ګرمي نه مړې ډې و دا حالت ته برف نه میلاو ګېډي په خپلې پیسې باندې شای نه میلاو ګېډي نواز شریف میشته نه ده په چار و دا ولې نه ښه کای هغه بل بچې دغه سه ایسورې دې میر کونده چا قیمه بټنی ازو کلا ګولې دو په لور شه دیکھ زنه چې قیمت مستر باندې ډې.
ریاض خان وای د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي.
زموږ د بجلی دا حال ده چې په 24 غنټې شه 4 غنټې ټولې بجلی درسي او د هغه دا حال ده چې برف نه ملوي جي او دا خلک توسې ګوري چې دا کیم راشته او د ځکه په برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه چي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واوره راوړي وایي روجې سره یې تیاره بجلی ورکه شوه
او باندې شه بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډرا وری قسم دې سبمل 6 بجې نه وتلای او وره نه پیرا کېږي. حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامه دا کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا واوره تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم واوري
برا بدر شهر چا کار فریج تا او بار بار 14 غنټه به لوډ شیډینګ وی واوره خل شهر نه راوړي.
د دې عمران خان په حکومت شه تبدیلی دو شهر شای تباہ او برباد کړنه به جېشتا چیرې دا دولدار نه چا حل کې ته وچ سہولت راسو.
مون محمد عامر دا ور رام نن دا سخت دا او واوره نه ملاوي دی اوس به تاو دې بچي او بجلی انشتا دا پیډیا حکومت دا
د وابډا دفتر چارواکو نمو چې و پختل نو دوی و وایل سختې ګرمې لوجه په فیډرو بوجوي چې لوجه د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه دروجه په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیره کم کړي او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي. یاد دی وی چې په 1300 ورځو کې بنو او خوشا کې د ګرمۍ په شدت کې هم زیاتواله راغله. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو. مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای چې تبم د ډیورنډ د کرخې د خواته د تاسیساتو جوړولو اجازه ورنکړي. د لاغرست د چرتیری چهارشنبه په ورځ په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی او افغان ساکونو ترمنځ نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو د پکتیکا والی دا خبره ردوي چې ګنې پاکستان په افغانستان کې تاسیسات جوړ کړي دي او وایي چې یوازې پاکستانی ساکونه د ډیورنډ کرخې ته نږدې شوي دي. پاکستان هم د افغانستان د دفاع وزارت د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبه په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. په دغه نشته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شول. د افغانستان د بهرنی چار وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته ورغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادې رډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسو پورې دغه سی اقدامات ما نه دي لیدلي ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي رډیو سره په مرکه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانږدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بېخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات
کاملا نږدې کړي په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشیا باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورند کرخې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته سوره د وسلوالو د سپلو لپاره د پاکستان د کمی اکشن پلان د رامنځته کېدو و میاشتې وروستو نیوکې کېږي چې د دې پلان لاندې وسلوال هغه رنګ چې ویل کېدل نه دي سپل شوي او دا چې وسلوالي ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت بیا وایي چې د یاد پلان په ترڅ کې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قومي اکشن پلان 13 هفته هسي وټو کو بلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینی بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قومي اسمبلې څخه د پاکستان د قومي اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېره بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقطه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټلیجنس ادارې دي یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف ودلته کې قدم اچتېږي یا اوچت نه شو. فاته کې اصلاحاتو خبره وا او نشوا، د ای ڈی پی لپاره د بیزې شوی خلکو لپاره کار کول چې هغه ونشو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای ضرب عصب عملیات د قومي اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیر ورځ اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبرلاند ویل چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅ ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دې وچ موږ په ترګرو کې په دهشتګردو کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو، مګر دا شي ښکاري چې اوس هم دې خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شو چتولې چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځانته د خطر اګروي ښه دهشتګردو یې
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقوقو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د مازیګری 5:30 بجې شوینی د نجیب امیر نملن خبرونه وره.
نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي. په وژلو شو کې دوه شیاتو کمه هزاره ګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 300 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو. نوموړي ته د سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده. دې به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباري کړې چې 3 وسلوال وژل شوي او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر یونس وارو فاکس وروسته له خپل دندې استعفا ورکړه چې حکومت د وی نظر پوښتنې یا ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. او د نایجیریا چارواکي وایي په جوز خار کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سخت دریزي وسله والې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
د نجیب امیر نالند خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوې دي د پاکستان کورنور ورځپاڼو ته د کتنې. جنگ ورځپاڼې د پاکستان کې د خرابو موسمونو په اړه د خبرداری د نظام او مشرق ورځپاڼې بیا په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او مریضانو د مشکلاتو په اړه اداري خبرې کړې دي. د دواړو ادارو ته رابع اکرم خان کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په 100 ورځو کې شروع کیدونکی دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاری کړې شوې دي. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو د هغې جاج دې واخیستی شي او داسې اقدامات دې پورته کړی شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شوې فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې ماضي کې دا شکایت ملاوي ده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي. د سنه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټرانو ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړې کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کې کیږي او مزدورانو ته د خپل حقوقو د پاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دي ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالی نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دی ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سی له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږې وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي ادارې اخري کلی کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال ته ځي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته کړي او باید د یو بل په هیوادونو کې د وسلوالو ډلو تر شا نه ودرېږي. بلخوا اسوسیټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکملې واپسې پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دې دواړو کالو مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان رسپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د رسپانی په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغیزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان نور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. رسپانه لیکي چې ښاغلی وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسیټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستې او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامیه نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړی شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار لمخه د جنگي زموارونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي. خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې لا تر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټمي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي. جواد شریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د هڅې کوي چې د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل له حسایده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات لمنځه یوسي. په ویانا کې د رادیو فردا خبريالې په خبره جواد ظریف ویل چې له هم دغه واد او لیدز ترمن ځینې اختلافات سته. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ورستي توافق لپاره د جون 10 منېټه ټاکل شوی و خو دغه مده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول سو. چارواکو رسمن ویلی چې دغه مهلت د سیشن به پروس پای ته رسیږي. خو د فارس او تسنیم خبری ایجنسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی یو نږدې سرچینه په ویانا کې وایي چې دغه مهلت د چهارشنبې به پروس او یا د پنجشنبې سهار پای ته رسیږي. خو د ایران او پنځه جمعیو هیوادونو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د المان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د روسي توافق رسیدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و چې که ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې له مذاکراتو ووځي. جان کری د یک شنبه پر ورځ خپل ایرانی سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونې کړې دي. هغه سیتوي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅکله دومره نږدېوالی نه و راغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د راډیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره وینا ته تللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې وخت را رسیدلې و چې شاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یو ویډیو کې چمتووالی ښودلی و او ویلی و چې آماده دی دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، او دا یې هم ویلي چې هیڅکله یو توافق ته دومره نږدې سوي نه و. له بل لوري مسأله دا ده چې شاغلی کری وایي که ایران ونتوانیږي هغه پریکړې وکړي چې اړینې دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې ټول انتخابونه پر میز پراته دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره ناروې ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې وزیر اعظم یې ورکړې ده. نوموړي به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې وزیر اعظم ارینا سولبرګ سره او د غسې نورو چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ناروې وزیر اعظم په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره اوسلو ته روان شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په اوسلو کې د ترکیې لپاره د تعلیم په موضوع یو سرمشریز کانفرنس کې ګډون کوي او خطاب به هم کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د ترکیې لپاره د تعلیم په موضوع د سرمشریز کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د تیرې یوې لسیزې په مهال دا د کم پاکستاني وزیر اعظم د ناروې اولنۍ سرکاري دوره ده. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د ناروې وزیر اعظم ارنا سولبرګ سره ملاقات کوي، او د دینه علاوه د وفدونو بسطه به هم ملاقات کیږي. په دې ملاقاتونو کې به په دواړه خصالو کاتو د سیمې او په نړیوال امور هم خبرې اترې کیږي. د وزیر اعظم د ناروې دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپور سمشام منوای چې په دې دوره کې یو مهمه خبره ده چې په دې ورسو کې ناروې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو رول لوبولې دي. نو ممکنه ده چې په دې دوره کې د نور معاملو نه علاوه د دواړو ملکونو حکومتونو ترمنځ په دې خبرې اترې وشي.
نواز شریف صاحب د ناروې په دغه رول باندې چې کوم دي اوس ساتل غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو په داسې کېدی شي چې په دغه باندې په دغه موضوع کې هم هغوی خبرې وکړي، او نور خو د پاکستان او د ناروې بایلیټرل ریلیشن دي، تعلقات دي، اړیکې دي، او هلته په ناروې کې ډېر زیات پاکستانیان هم اوسېږي، نو د هغې په حق باندې هم کېدی شي خبرې اترې وشي، او د دې ساؤت ایشیا د ریجنل سټیبلټي په حق باندې هم دا خبرې به کېږي. نو دغه دوه درې موضوعات دي چې
د نوموړي په وینا د ترکیې لپاره د تعلیم په موضوع سرمشریز خونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش کوي چې د نړۍ پام پاکستان کې تعلیم اړخ ته وګرځوي، او غواړي به چې ورسره د تعلیم په میدان کې مرسته وشي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
په ملک کې چې کوم صورتحال دی، د ګرمۍ د لاسه خلک لګیا دی، مري پرون تاسو قتل په کوټه کې دھماکه وشوه، دغه رنګ چې دی نو ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. تاسو ته پته ده چې تېرو ورځو کې په دې چار صده کې چې دی نو کسان ټارګټ نو په داسې حالاتو کې زما په خیال باندې وزیر اعظم ته د بار دورې کول چې دی نو دا هسې د وخت ضیا او یو یو نمایشي دوری دي او د سیل سپارټي دوری دي. د دې اهمیت نشته. دغه کانفرنس ته چې دی نو د ایجوکیشن منسټری یو وړوکی افسر هم تللی شو.
د ذکر ده تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې حکومت د تعلیم شعبه په قومي ایجنډا کې ړومبۍ ترجیح ګرځولې ده، او حکومت به د هر ماشوم د معیاري تعلیم حق لپاره خپل کار جاري ساتي.
د رابیا اکرم خان رپورت مو اوریده. د خبر پختونخوا په زیاتره میدانی سیمو کې د ګرمۍ زور زیات شوی دی. بل خو د بجلی لوډ شیډنګ وړاندې نام ډیر دی چې له وجې د پېښور په شمول د صوبې په نورو ښارونو او جنوبي ضلعو کې په سلګونه خلک ګرمۍ وهلي او د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په اسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. نور حال د شبیر احمد چان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا زیاتره میدانی علاقو کې تیر او درو ورځو راسي ګرمي زیاته شوې ده او د موسمیاتو محکمې تر مخه درجه حرارت پرون 10.9 سیوا شو او دغه ګرمۍ له وجې د پیښور په شمول د صوبې نور ضلعو په خصوصي توګه جنوبي ضلع کې پسونو خلک ګرمۍ وهلي وو چې په پیښور کې پکې یو کس مړ شوی هم وو. ملخوا یوازې د پیښور حیات آباد میډیکل روغتون ته پرون د 1.5 سیوا ګرمۍ وهلي کسان وړل شوي وو. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر همایون د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ویل چې پرون په ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې حیات آباد میډیکل روغتون ته خوشا 1.5 پورې کسان وړل شو چې زیاتره پکې د زیات عمر او مزدور کار خلق وو. ولردوی په وینا په دغه 1.5 کې زیاتره کسان واپس لیږل شوي دي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې نن ماښام یا سبا سهار پورې به د ګرمۍ دغه زور ختم شي او د پشکال د بارانو نوې لړۍ د شروع کېدو امکان دی. سخت گرمی یا حالت نشته دی خواله باید عام اولس په دې ورځو په نور د ګرځېدو نه ډډه وکړي.
ما داخل نه چکرا چې غوړي حالت ان شاء الله بل پکې نشي جوړ دی پکې بل کو نو پم کې فګور دی نو په مخامه کې خپل پرې دی نو لږ دی نو هغه په دې بحث نه سمستان کې کوشش دا د نوې ځنګ د حمل هم پرون ونی ګرمي وایي ټمپریچر بل څه وایي نو دا کوم یو ځان چې شروع شو نو کوارټ او تر تک لکه مرض باندې چې خرابن هم هم پر درې شي دی دې دې نو چې په موسم کې خوشي او دې خان دې نو دې خان د سبا مخم نه پښتا ان شاء الله موسم د خوشي
دوی ویل چې په جنوبي اضلاع کې باندې هم درجه حرارت تسالوی ډیگری سنتیګریډ نه سیواوی ولې سبا ماخام یا بل ورځ سحر هلته کې هم د یخو هواګانو او د باران ورېدو امکان دی. د پامول دا چې پرون د پیښور په شمول د صوبې په ویلابل برخو کې د سخت ګرمۍ او لوډ شډینګ لوجې په سرګونو خلک ګرمۍ وهلي وو. ولې د موسمیاتو محکمه وایي چې نن درجه حرارت 3.5 ډیگری سنتیګریډ ته چې د پرون نه کم دی او تمه سرګند کړه چې بیګاله د یخو هواګانو او سبا سحر د بارانونو سره به دغه درجه حرارت نور هم کم شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بې وزله ماشومانو په یوې یتیم خانه کې د 1.5 نه د زیاتو ماشومانو صحیح وزه رستو لایې خراب شوه چې غیر صحیح یا خراب خوراک ورته ورکړل شو. چارواکي وایي دغه ماشومانو عمرونه تر 300 کالونو کم دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار پورس خوښا یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړي شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکي فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د 300 کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټه او د ستونه لګېدلی وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړي شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان څخه راوستل شوي دي چې کم روغ ماشومان دي د اغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي اغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ اغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډی عابد وحید شیخ وې ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلې دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډیر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي
دی وی هغه مشومان چې سحر یې ناشته کړې و او روجه نو نیولې د هغوی ناصابه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلې دي هغه سره پیدا چل او شو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټي وی خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول مشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وی چې هر څوک دا دومره لویه مسله نه ده خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونه ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلی سیمو یو شمیر ماشومان هم ژوند کوي. څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ڈان رسپانا په یو مقاله کې لیکي چې سهم د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو داوی کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولسته هم د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه ورکړل شي. مقاله زیاتوي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ڈان روس پانلی کی پدیرستیو کی د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ آصف ویلی دی چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیات په قبایلی سیمو کې تر آرامه او امنیت پوری جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوز ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالی وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخیری مرحله ته داخل شوی دی. د پوز ویان ویلی دی چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 پته وسلوال وجل شوی دی او د غی تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړی دي. نوموړي سیاتوی چې د سربې سب عملیاتو پر مهال پوز شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره دا غو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوی چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوی ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ڈان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د آئین تر لاندې ټول اولسي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې رسته کې په فاټا کې د عدالتي نظام غزولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ڈان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د لکی مروت خلک وای چې د جنوبی سیمو د پرمختیايي پروژې د کارونو نه خوشاله نه وي. د خلک وای چې زیاتره خلک پکې سفارښونه کوي او سم کارونه نه کوي. تفصیل د سلام مسعود په ریپورت کې.
د لکه مروت د مختلف سیمو اوسیدونکو د ساودرن ایریاز ډیولپمنٹ پراجیکټ د چارو نه مطمئن نه دي. په دغه برخه کې دوی د ډیرو غتنیوکو سره یو شمیر غوښتنه حلاري. د سیمې درې اوسیدونکو په دغه اواله سره په دا رنگ ژغیږي.
وانډا شمدو لکی مروت نه خبرې کوم. کوم ساودرن ایریا ډیولپمنٹ پراجیکټ تیر کال دالتا پروګرام شوري سو خلکو ته کمیټیانه جوړېدلې او په سفارښت جوړېدلې. اچھا د 15 لاکھ روپو بورډ لګېدل دا د موږ خلی پر روډ باندې د 4-5 لاکھ روپو کار نه پوهه چلای.
ما نام نور خان دا او دا مطالبه کوم چې تیر کال کومه کمیټه جوړه سره وی یو ټایم پورا دا موږ دا وایو چې د کوم نوې فاند دا د نوې کمیټه جوړې شي.
احمد علی خبرې کوم چې موږ دا وایو چې کنه چې دوباره کمیټې جوړېږي چې سفارښتو کسانې بچو کوم چار کې حکومت یې یو شی تحقیق ته کوي چې دا چار وسله کنه وسله
د لکه مروت د اوسه دنکو دغه خبره مې په لکه مروت کې چې د متعلقه ادارې ستر مشر مشتاق وزیر ته مخ شکړې هغه وویل مشتاق وزیر دا زیاته کړه چې تر څومره پر د اولسی کمیټیانو د جوړولو تعلق دی هغه د یونین کونسل په سطح جوړا شوی او د انډیا سے باہ د خلکو په خوشا په دغه طریقې جوړیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس د روزي په مناسبت د ډاکټر میراج الاسلام سیاده خبري اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کومه تلګو چې په کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روزه پکې نه نیول پکاري په کوم خبرو دا ماتيږي.
روزه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي. عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشتا بل مقیم او صحت مند. دا شرائط تھی. مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں. تو بیمار ہے قسم نے دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی اور ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی نو بیا پکار دادا چی سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جگہ چی اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں درشانت چی وہ سڑے پر سفر باندی کورنا باہر تلی لری دا غیخ پل حدود دی لیمٹس دی دا غرنگ اگر تبیا دا روجی دننی ولو اجازت امشتا اگر چی روجی نی ولو لزیاد کر دی دا غرنگ چی کمی زنانا بیماری نو اغیبا روجی نسی رستو بازی دا سی زنانای چی اغی پریگننٹی حاملی یا ماشومانو لپے ورکی نو اغی کی امتا سگو رے دا ڈاکٹر رائے تگو رے یہ خو اسے سڑے مطلب جی پتہ کی گورا نیت صدق ډیر ضروری شی دے پا اسلام کی ممکن نفاق ډیر زیات ہے یعنی منافقت مانا کو رشتین والی بکو نو کہ سڑے باز سڑے اسے دا مانزے پا مانا تاری خوری کنا اگا روجہ ننی سی خام خا یا ڈاکٹر سٹیم پہ زان لکھ تلی یا اسی ماتا ڈاکٹر بولی دی چیارا تا ٹھیک نہیں ہے لکھا تا خو بیا منافق ہے تا خو بیا مسلمان نہیں نو دا سے قسم خبر نام واقعی چی سڑے پر رشتیا سلی تا ضرورتی زنانا تا ضرورتی دے پا تکلیف کے و ڈاکٹر ہوتا ہوئی نو یقیناً اللہ پا غفور رحیم دے 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 روجہ انہیں نیسی خدا دے مطلب دا نہیں چھے بیا بے قضا نہ روڑی قضا بے روڑی البتہ آغا صورت کے با کہ یو زنانا دا یا یو ناری دا آغا تمہنگ شیخ فانی ہوئی ہوں چھے اگر دیر جات عمر تیر شوئی 70+ یا 60+ ہی ہو جے صحت خرابی دا صحت تا کنڈیشن خبری اور روجہ نشی نہیں ہوئے نو دی دی روجہ نہیں سی دی دی بیا فدیہ ورگئی دی دی پر اجازت شتا دے روجہ پیی رمانے کے سڑے خوراکس کا کوکی پیی رمانے نو روجہ نماتے گی باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سی انجیکشن چھے اگر دا رکھ کے لگی نو دوڑو سر روجہ ماتے گی
دیر خلق دے ہو جی پستر گو کیا وقت دا رو چولو سرم
نا 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 دے سر فرق نہ پرزے گی ستر گو تو رولو سرم فرق نہ پرزے گی مسواک و حلو سر روجہ نماتے گی بلکہ مسواک و حل سنت تے چھے سڑے ہو ہی
تاسو دا ڈاکٹر میراج الاسلام ضیا صاحب خبری اور دلی چزم همکار شبیر جان ور سره د روزی په حوالے سره کړی وي او ست خبرونه په خره کې یو سل بیا د نجیب امیر نه لند خبرونه ورو
د نن ورځې روستی مهم خبر نه نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي. په وژلو شوو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې 1300 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی چارواکی وای پرن په اسلام آباد کې د بیوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سل نه زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته لاغې خراب شو چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده. دی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بي پایلټ الوتکې بمباري کړې ده او درې وسلوالې وژلې او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر وروسته لاغې خپل دند استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوز ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله په یو جومات کې وشوه.
هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زه انیس اجمل درناد سره د ټولو همکارانو اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.